اوردونکو د مشالې دیو په روانه خبرونه کې د خپل کوربا اسره لمومن سلامونه مني. وخت په خپل خوا کې د ورځې 15 بجې شوی. د نن ورځې په دې اخیری خبرې غړي کې بواره د شمالي وزیرستان اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ په قاتلانه برید کې وژل شوی. په جنوبي وزیرستان کې ډرون برید شپږ کسان وژلي. په کندهار کې د افغان چارواکو په پلاوي وسلوال برید شوی. د پاکستان سرکاري بینک ویلي بینکونه د 10 مارچ پورې د غیر دولتي ادارو د اکاونټونو جاج واخلي. او په خبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي کمپاین شروع شوه. د تر څنګه نور هم یو شمېر ریپورتونه مقاله مرکی او خبرونه لرو. خو لومړی د انیسه اجمل نه خبرونه ورو.
د خبرونو سرټکی د میرالی سرکاري ذریعو تر مخه د شمالي وزیرستان اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال د یو نامعلوم تن لخوا وجل شوې ده. د پاکستان امنیتي چارواکي وای په جنوبي وزیرستان کې د ډرون برید لګبل شپږ مشکوک وسلوال وجل شوې دي. او د افغانستان په پنجوایي ولسوالۍ کې د افغان چارواکو په پلاوي برید شوې چې پکې دوه تنه ټپیان شوي. دا خبرونو تفصیل د سرکاري ذریعو ته د وینا تر مخه د شمالي وزیرستان میرالی تحصیل اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال د یو نامعلوم تن لخوا په خپل دفتر کې وژل شوې ده. دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې کله عظمت جمال په خپل دفتر کې د قبایلي مشرانو په جرګه کې موجود وو. په دغه موقع ګرین چاودنې هم شوې چې پکې دوه نور کسان هم وژل شوې دي. د ذریعو تر مخه امنیتي ځواکونو د میرالی سیمې په ولکه کې اغستې ده. تر دې دمه د دې پیښې ذمهواري لا چا قبول کړې نه ده. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي د امریکایي ډرون الوتکې په میزایل برید کې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال د افغان پولیسو سره نږدې جنوبي وزیرستان کې وژل شوې دي. دغه برید د نهي پروس په دغه سیمه کې په یو ګاډي شوې ده. د ریپورټونو تر مخې د پاکستانی طالبانو او القاعده سره اړیکو لرونکو ډلو په ګډون په دغه سیمه کې یو شمېر وسلوالې ډلې موجودې دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د ترهګرۍ په پیښو کې زده زیاتوالی راغلی چې وسلوالې ډلې په پېښور کې خپل اثر ښودل غواړي او په نړیواله توګه هم د پاکستان وسلوال د خپل اثر او طاقت ښودلو هڅې کوي. په وزیر اعلی هاوس کې د پېښور پریس کلب او د خیبر یونین نوي ټاکل شوي کابینې د سوګند پورته کولو د دستوري پر مهال د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په ځانګړې خبرو کې ویل
اغه یو وخت منظمو چې په پبلک کې کوم دین او اغه د پاره همدرده موجود وي. اوس خلک اغه نه نفرت کوي. له دې اغه یو قوت بیا دوباره به حل کېدې نشي او رسته ورځ په بین الاقوامي سطح باندې مغه کې ماته راځي. طالبانو له طرف نه چې کوم دین او امریکای سره په قطر کې مذاکرات کیږي او زمونږ د پاکستان لوکل طالبانو کې اختلاف دی چې هغه وایي چې د افغانستان طالبان مذاکرات د امن لپاره کولی شي نو موږ ولې نشو کولی.
میا افتخار حسین دا هم ویلي چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره حکومت نوې تګلاره جوړه کړې ده. د افغانستان چارواکي وایي چې نن غرمه د پنجوایي په ولسوالۍ کې یو مشکوکه وسلوال د پوځ مشر جنرال شیر محمد په مشرۍ کې په یو پلاوي برید کړی او د دې وروستو بیا د ملي اردو او وسلوالو ترمنځ سنخته شوې چې پکې د ملي اردو یو سرتیری او یو عام وګړی ټپیان شوي دي. په دې پلاوي کې د افغانستان د کورنو چارو او ملي امنیت مرستیالانو په شمول د ولس مشر حامد کرزی رونه هم شامل وو. دا پلاوي هغه دوه کلو ته په دوره وو چېرته چې روان میاشتې په یو لسمه نیټه یو امریکایي پوځي لخوا شپاړس عام وګړي وژل شوي دي. بلخوا نن د افغانستان په جلال آباد ښار کې د ننګرهار پوهنتون زده کوونکو د پنجوایي پیښې په غبرګون کې مظاهره کړې. ویل کیږي چې دا وجنې د پیښو پر ضد دا د افغانانو لومړی غټه مظاهره ده. بعضي مظاهرچیانو د امریکا ولسمشر باراک اوباما پوتلی هم سوځولې ده. دا مشال ریډیو ده. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د کندهار ولایت په پیخه جوور خفقان سرګند کړی دی او په دې کې د ککړ تنانو د محاکمې ژمنه کړې ده. تیر ورځ د امریکا په خار نیویارک کې هیلری کلینټن خبریالانو سره خبرې اترې کړې دي.
Let me say that, like many Americans, I was shocked and saddened.
Pregda chuwayam de diro amrikayano pasir madadi une papai ke da beguna afghan kliwalo pa wajana takan ohor awgham janashum munga a korano ta chakhpal wagdi belili di aw da afghanistan khalko ta khpal kho khugeli go da che se shividi da da amrikayano shewana da aw da amrika mutahida alatuna jmindi che aga sok che de pe khe zimawar di war sara hisab kitab bushi
are held accountable.
Hillary Clinton. مصر وای د اسریلیانو او فلسطینیانو ترمنس د ډسپندیس منسکړی توبې کړي چې د نهه پروس عملی شوه په 9 مارچ د اسرائیل لخوا د یو فلسطینی مخالف وسلوال وجنې د دواړو خو ترمنس جګړه را منستکړه چې پکې فلسطینیانو د اسرائیل په لور راکټي وشتلې او پر دې عمل کې اسرائیلی جنگي جازونو کاروایی کړي فلسطینی طبي عمله وای د ګل پروس پر وروستیو ساتونو کې د نخوتو پر مهال په اسرائیل هوایي بریدونو کې لګ تر لګه 15 کسان وچلی شوی دی او سا اتیا جوپل دی دا اسرائیل دا دفاع وزیر دا نه پروس پا ولسی ریڈیو تصدیق کردی چی اربان پاڑا موافقی تا رسی دلی دی داود شہاب چی دا اسلامی جہادی ڈلی چی پروستایو کے پا اسرائیلیانو زیاد تر را کٹی دوی وش دلی ویانی ویلی دی چی داغا اربان منی ترسو اسرائیل خپل یرغل اتروی دا خبره له غیر رستو مخ ته راغلی چې امریکا روس اروپای اتحادیه او د ملګرو ملتونو د امن سلور هوادونو منځګړو د ګل پروس په اسرائیلیانو او فلسطینیانو غکړي چې د نوي تشدد د ختمولو لپاره دی راپارونکي کاروایی وتروي د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری بان کی مون د ګل پروس د سلامتی کونسل غونډه پرانستلو پر مهال د شام په صدر بشار الاسد غږ وکړ چې پراتلونکو سربازو کې د نن ادي د ملګرو ملتونو او عربي نړۍ لخوا د امن په وړاندیزونو عمل وکړي د خبرونو پای
اردن کو خبرونه مو د مشالې دیونه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول په روانه غړې کې به واوري د پاکستان د شمالي وزیرستان اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ په قاتلانه حمله کې وژل شوی بلخوا په جنوبي وزیرستان کې ډرون بریدوش پک مشکوک وسلوال وژل دي د افغانستان په کندهار کې د افغان چارواکو په یو پلاوی وسلوال برید شوی دی پلاوی کې راغلی او چارواکي وایي په دې برید کې درې تنه جوبل شوی د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي
نو چې کوم جنگجو خلک دی او دهشتګرد دی او هغه په دې دماکو پیسې ګټي نو هغه دا خامخا جاری ساتل غواړي
د پاکستان سرکاري بانک په ذاتی اکاونټ د خرخې ګړې کارون لپاره د چندو پورا ټولولو بندیز لګولې یو کارپو وایي چې دا ګام یې ترګرو ته د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کړي
دا خو ماته ته ویل چې دې سم مقام نه شي ته ماته یو کالج راوخې ته ماته یو ورو دور راوخې
ان دا یو انیشیټیو اغستره چې موږ کوم ټریسټ چې دی هغه چې کوم طرف په فاندینګ کې دی چې فاینانشل سپورټ دی په هغه موږ ریسټریکټ کو او دا ریټ کوم اکاونټ دی هغه موږ پیرالایز کو
او په بنو کې د بیٹنی قبلې د ځد کونکو د یوې میلی حال به هم درکوو د تر څنګه نور هم یو شمېر ریپورتونه لرو د مشالې سره اوسئ اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د شمالي وزیرستان د سب ډیویژن میرلی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال نن په خپل دفتر کې نامعلومه کس په ډزو وجلې دي تحصیل میرلی زرای وای دغه تکي لاسي بمونه هم چلیدلې دي چې پکې دوه نور کسان وجل شوي دي د مشال همکار په دې اړه نور تفصیل راکوي
د ځایی سرچینو تر مخه د میرلی مرسیال پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال په خپل دفتر کې د ځایی قبایلو سره د معمول مطابق جرګه وکړه چې د جرګې د ختمېدو سره سم یو نامعلومه کس په نوموړي باندې په پیستول سره ډزې پیل کړې د میرلی تحصیل سرچینو تر مخه په دې وخت کې لاسي بمونه هم چلیدلې دي چې په نتیجه کې د میرلی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال او ورسره دوه نور کسان سخت ژوبل شول چې وروسته بیا درې واړو د میرلی په کیمپ روغتون کې اخیری سلګې واخیستې د تحصیل زرایو تر مخه د پیخې نوروسته امنیتي ځواکونو د میرلی تحصیل ګیر چاپیره سیمه په ولکه کې اخستې او چاته هم د بهر وتلو او یا دننه راتلو اجازه نه ورکول کیږي تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا حمله چا او ولې کړې ده، او نه هم تر اوسه کوم چا د دې پړه پر غاړه اخیستې ده. د یادونې ده چې عظمت جمال څو میاشتې وړاندې د سویلي وزیرستان لا دا تحصیل نه شمالي وزیرستان ایجنسی سب ډیویژن میرلی تحصیل ته بدلی شوې وه، او د دې نه وړاندې په کال 2004 کې د میرلی تحصیلدار هم پاتې شوی و.
اوریدونکو تاسو واردل چې د میرلی سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال نن په قاتلانه حمله کې وژل شوی. همدارنګ د یو بل رپورټ ترمخه د جنوبي وزیرستان په برمل تحصیل کې د بے پیلټ الوتکو په برید کې شپږ مشکوک طالبان وژل شوی دي. په اړه نور تفصیل د مشالې خبریال کوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل برمل په سرحدی سیمه درې نشترک نن غرما به او بازه امریکایی الوتکو برید وکړلې، او د وخت دلای په سیمه کې په لار روان یو ګاډای په ناک شاخه چې په نتیجه کې په ګاډی کې سوارش پیش کا سون وواژل. په وانه کې د خفیا ادارې چارواکي او د سیمه قبایلون د پیش او په داکشه د وژلو کسانو د مرګ په خلای کوي، او دا هم زیاتوي چې دا برید نن غرما د دولس بجو نه د ورسته و شام چې په کوم کې به او بازا الوتکو په پیک اپ گاډي دوا توغندي و دغل او گاډي په زخه و وشتلې. دا زرایه دا هم یای چې وژلي کسون طالبون و شول شي، خدای معلومه نه دا چې دوی د طالبانو د کوم ډلې سره تعلق لري. دا د ه یادوي چې به او بازا امریکایي الوتکو د روان میاشتې په نه هم نه ټاما زیګار ها د سلی وزیرستان شک توي په سیمه کې یوا ورځ پلا پسې دوا بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې ټول دیارلس طالبان وژلي وو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. او زو کابل ته له کابل څخه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ ته د لوړ پړو افغان چارواکو په تللي پلاوي وسلوال برید شوی، او وروسته په سیمه کې انختا هم شوی ده. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیم په دې اړه نور حالا کوي.
چارواکي وایي وسلوال برید نن غرمه د پنجوایي ولسوالۍ په زنګ آباد سیمه کې له کابل څخه د لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمي په مشرۍ په راغلي پلاوي شوی دی، او وروسته بیا د ملي وردو او وسلوالو ترمنځ نښته هم شوې ده. له کابل څخه د لوړ پوړو افغان چارواکیو پلاوي سیمې ته د هغه برید د پلټنو په موخه راغلی وو چې د تېرې یکشنبې په ورځ امریکایي ځواکونو په پنجوایي کې پر څو کورونو کړي ول. د کندهار د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر مسؤول جاوید فیصل وایي چې په برید او نښته کې یو تن د ملي وردو سرتیری او یو عام وګړی ژوبل شوی دی، او وسلوال تر لس دقیقې نښتې وروسته تښتېدلې دي. د کندهار د ولایتي شورا غړی حجا غلالی دستګیری چې پخپله هم له راغلي پلاوي سره پنجوایي ته تللی و، مشال راډیو ته وویل چې په برید کې د لومړنیو معلوماتو په اساس درې تنه ژوبل شوي، خو دا لا نه ده معلومه چې پولیس دي که عام وګړي. له کابل څخه کندهار ته راغلی پلاوی سره چې مشري لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی کوله، د کورنیو چارو او ملي امنیت مرستیالانو، د سرحدونو وزیر اسدالله خالد، د ولسمشر کرزی دوه ورونه، د کندهار والی توریالی یوسا او امنیه قومندان جنرال رازق هم نن د پیښې ځای ته تللي وو. تر اوسه پورې لا وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې به د ورته پیښو مسؤلیت دوی مانه. په پنجوایي کې د تېرې یکشنبې په شپه امریکایي سرتیرو د دریو کورونو یو ویشت تنه عام وګړي مړه او ټپیان کړي وو، چې وروسته یې بیا هغه سرتیری هم نیولی وو چې دغه کسان یې وژلي وو. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
مشال راډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال لري. تاسو وګورئ او زو په خبر ته د خبر پښتونخوا حکومت ویل دي چې د ترګری په پیښو کې زکه زیاتوالی راغلی چې وسلوالي ډلې په پیښور کې د خپل اثر د خودلو هڅه کوي، او په نړیواله توګه هم د پاکستان وسلوال د خپل اثر او طاقت خودلو هڅه کوي. نور تفصیل د غلام غوس په دې ریپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلی دی چې د وسلوالو په تازه فعالیتونو کې د زیاتوالي وجه دا ده چې د وسلوال طالبانو بیلابیلې ډلې د خپل وجود د خودلو لپاره رایوزي شوې دي، او په پیښور کې د ترګرۍ د پیښو د زیاتوالي وجه دا ده چې هر وسلواله ډله په پیښور کې خپل اثر خودل غواړي. د خیبر پختونخوا د حکومت دا سرګندونی د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین لاړخه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پیښور پریس کلب او د خیبر یونین د نوی ټاکل شوی کابینې د سوګند پورته کولو پر مهال د خبریالانو غونډې ته په خپله وینا کې مخې ته راغلی دي. هم په دې موضوع د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
او ار یو د شګر کوشش کوي چې په پیښور باندې داسې یو هغه اثری په دې بنیاد باندې طارق چې کوم دی نو هغه نوخار ځان لوټا کړو او نوخار چې کوم دی دا هغه ځینې اپریشن کولی ځکه چې په پیښور کې هغه د منګل باغ نه داسې په آزاده نه شو ګرځېدی. کله چې زمونږ حکومت سیکورټي ایجنسو په ورګزو کې په دغه کې کورم ایجنسۍ کې او بیا په درادم خیل کې کاروایو کې محدودیو کې خو ډېر مؤثر یو کې نو دا قوت د طارق او د وزیرستان او د دې د دشتګردو دی والو خوړه بیا دا غینه پسته چې کم دینو د سکیورټی ایجنسو په باړه کې او په جمرود او په خیبر ایجنسۍ کې الته هم کاروایو کې مطلب د منګلباغ ګروپ چې کم دی والو خوړه لهدا د دواړو ګروپونو د حکومت د ایجنسو نه والو خوړه نو دوی وی چې خبرو کې کینو ولې نه چې دا خبره یو کو او د هغه اتحاد په شکل کې دی قوت نسبتا د مخکنه مطلب چې زیات دی او په هغه وجه باندې د قوت اظهار کول لپاره دلته چې کم دینو دا یو څو دمه کې چې دا میاشت نیمه مطلب چې مسلسل تی شو.
د خبریالانو غونډې ته خپل وینا کې میا افتخار حسین دا هم وویل چې د پاکستان وسلوالي ډلې په نړیواله توګه هم د خپل وجود د ښکاره کولو لپاره په خپلو فعالیتونو کې د زیاتوالي هڅې کوي او دا ځکه چې په قطر کې د افغانستان د طالبانو سره د امریکې خبري اترې روانې دي. هم په دې موضوع د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل
هغه هغه وخت منظم چې په پبلک کې کوم دین او هغه د پاره همدردی موجود وي اوس خلک هغه نه نفرت کوي لهدا هغه هغه قوت بیا دوباره بحال کېدی نشي او رسته ورځ په بین الاقوامي سطح باندې هغه کې ماتې زی لکه نن د افغانستان طالبان چې کوم نه مذاکرات کوي د دې مته چې داخله کې یوازې پرې خور طالبان له طرف نه چې کوم دې امریکای سره په قطر کې مذاکرات کوي او زمونږ د پاکستان لوکل طالبانو کې اختلاف دی چې هغه وایي چې د افغانستان طالبان مذاکرات د امن لپاره کولی شي نو مونږ ولې نشو کولی نو چې کوم جنگجو خلک دی او دهشتګرد دی او هغه په دې دماکو پیسې ګټي نو هغه دا خامخا جاری ساتل غواړي.
د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیولو لپاره حکومت هم نوي تګلارې جوړه کړې ده. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اردوونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس هم یو ریپورت لرو د برسانیې وکیلانو د هیواد د بانو چارو وزیر ویلیم هیک پر ضد د یو پاکستانی وګړي د پلار په ډرون برید کې د وجل کېدو په اړه مقدمه درج کړی ده. وکیلانو دریس پل کړی چې ویلیم هیک د هیواد اولسی جاسوسي اداره د امریکایي ډرون بریدونو کې د مرستې لپاره په استعمالولو سره له نړیوال قانون سرغړونه کړې. د وکیلانو لندن میشت فورم وای ویلیم هیگ او د جاسوسي ادارې کې د شي د ډرون د مهم په مرسته کولو سره په جنگي جرمونو ګرم وی ګرم و بلل شي. په دې اړه د مشال د انګریزي څانګې د خبريال ډیزی سینډلر ریپورت ته غوښ شي چې عبدالحی کاکړی تاسو وړاندې کوي.
په برتانیې کې د بشري حقوقو وکیلانو د بهرنیو چارو وزیر پر ضد مقدمه د لندن په های کورټ کې درج کړې چې مقصد یې له ویلیم هیک په پاکستان کې په امریکایي ډرون بریدونو کې د برتانیې د مرستې قانوني جواز غوښتل دي. مقدمه د شمالي وزیرستان د یو کس نورخان په استازیتوب درج شوې ده. د دې کس پلار په امریکایي ډرون حمله کې وژل شوی و. د برتانیې د قانون پوهانو د ډلې ویانده کیترین اوشي مشال ریډو ته ویلي نورخان په اسلام آباد کې د مقدمې په اړه له وکیلانو سره رابطه کړې وه.
His father was killed in a drone strike on March 17. په کال 2011 کې د مارچ په 11مه نیټه په ډرون برید کې وژل شوی وو. یعنی نږدې یو کال لمخه هغه وخت کله چې هغه په جرګه کې ګډون درلود. زموږ په خیال په برید کې سلويخت کسان وژل شوی وو او نور خان اوس د خپل پلار په وژلو د انصاف غوښتلو کوشش کوي.
شهادتونه وایي دا برید د برتانیې د جاسوسي ادارې په مرسته سو چې د ویلیم هیک تر نظارت لاندې راځي. د مقدمې درچکونکو ډله لیډ اینڈ کمپنی وایي د ویلیم هیک تر نظارت لاندې جاسوسي اداره هیڅ قانوني حق نه لري چې په ډرون بریدونو کې د مرستې لپاره امریکا ته معلومات ورکړي. د لیډ اینڈ کمپنی وکیل روزا کرلینګ ځینې داسې وجه په ګوته کوي چې لمخې کېدای شي ویلیم هیک او د جاسوسي ادارې چارواکي سزا شي.
یوازینی اشخاص چې له عادي جنایي قانون څخه معاف دي لکه وجنه دا هغه خلق دي چې د نړیوال قانون لمخه قانوني جنگیالیان بلل کیږي او په یو نړیوال وسلوالن خطه کې خکیل وي. د سی آی ای هغه کارکونکي چې د ډرون گزار کوي دوی جنگی نه بلکې ولسی وګړي دي او دوی د عادي جنایي قانون لمخه بخنه نه لري. همدغه قانون د برتانی پر استخباراتي ادارې هم لاګو کیږي.
د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ د جواب لپاره درې هفتې وخت لري. وکیلان هیله لري چې پر ویلیم هیګ زور راوړي چې له واشنگتن سره د رواني همکاري شاته ست پالیسی پډاګه کړي. د بهرنیو چارو د وزیر وکیل لا تروسه د یو رسمي پالیسی د شتون او نشتون په اړه له څه ویلو انکار کړی دی.
د عبدالحی کاکړ رپورت مو واورید.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس هم یو نړیوال رپورٹ لرو. رائټرز خبری ایجنسی لیکي د برسانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن د امریکا په سفر دی چې هلته به د ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان د ستونزې ترڅنګ د شام د رواني مسلې په اړه هم خبري وکړي. دغه لیک مهمه برخه د فرخنده وزیر نورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به روانه اونۍ په واشنگتن کې د افغانستان، ایران او د شام په مسلو خبرې کوي. ډیوډ کیمرون به نن واشنگتن ته روانېږي او هلته به دواړه مشران د افغانستانه د ځواکونو د وستلو په اړه خبرې کوي. چارواکي وایي دغه ملاقات په دې هم مهم دی چې امریکا او برتانیا غواړي په را روانو کلونو کې د افغانستان خپل ځواکونه وباسي او واک افغان امنیتي سرتیرو ته سپاری. اوباما او کیمرون به د نیټو هیوادونو په شیکاګو کې د را روانې سرمشریز غونډې په اړه هم خبرې کوي. په شیکاګو غونډه کې به نیټو هیوادونه د افغانستان د ځواکونو د وستلو د را روان پړاو په اړه خبرې کوي چې څنګه نړیوال ځواکونه د ټاکل شوې نیټې تر څنګ د دغه هیواد اوزي. رویټرز ته امریکایي چارواکو د خپلې لیکي امریکا او برتانیا غواړي نه یوازې د خپل ځواکونو د وستلو د پلان په اړه خبرې وکړي بلکې اوباما او کیمرون به د افغانستان د امنیت په اړه هم خبرې کوي. دواړه مشران به په داسې وخت ویني چې په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر لخوا د 1400 ولسی کسانو د وژنې وروسته په دغه هیواد کې یو ځل بیا د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خلاف کرکه زیاته شوې ده. په افغانستان کې د برتانیې د پوست 2006 کال وروستو تیر اولی ته ټولو زیات 6 کسان وژل شول چې دې سره په دغه هیواد کې د برتانیوي وژل شو ځواکونو شمیره 400 ته ورسېده. په برتانیا کې د کامرس آی ټی وی نیوز یو نظر پوښتنه ښایي د برتانیا ولست افغانستان د جنگ ستړی دی او غواړي په وځي خپل وطن تراشي او په 400 کې درې برخه وست داسې فکر کوي افغان جګړه نه ګټونکې ده. رویټرز لیکي روانه اونۍ به ولسمشر اوباما او وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په واشنگتن کې د شام او ایران په مسلو هم خبرې کوي.
دا فرخنده وزیر چې تاسو ته د رایټرز خبري جانس رپورت وړاندې کوو.
پښتو وای مشال ریډیو ور
اودونکو زو اسلام آباد ته د پاکستان سرکاري بانک یا سټیټ بانک اف پاکستان په غیر قانوني توګه پیسو وړلو راوړلو او ترګري کاروایانو لپاره د غیر دولتي ادارو په نوم خلاص کړی شوی اکاونټونو د مخنیوي لپاره بانکونو ته ویلي چې د روان کال د جون د دیرشم جون د جون میاشتې د دیرشم نیټې پورې د سره جاج واخلي دغه اکاونټونو او سټینډ بانک د ذاتی اکاونټونو د لارې خیریتي او د خیر خیګړې کارونو لپاره چنده را جمع کولو باندې هم بندیز لګولې. ته د هر څه تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
سٹیٹ بینک لخوا بینکونو او مالیاتی ادارو ته جاری کړی شوی ہدایت نامه کې ویلې شوې دي چې هر این جی او لا اکاؤنٹ خلاصولو په وخت د قواعد او ضوابطو سختۍ سره عمل درآمد کوي او اکاؤنٹ خلاصولو په وخت د اطمینان وکړي چې این جی او یا یو کس خو په بدل نوم اکاؤنٹ نه خلاصوي. ہدایت نامہ کې زیاته کړی شوی دا چې مطبوعاتو کې این جی اوز لخوا چندې جمع کولو لپاره کم اکاؤنٹ نمبر ورکړی شوی وي نو بینک تی نه صرف دغه اکاؤنٹ او د مالک پوره تصدیق وکړي بلکې دا خبره دې هم یقیني کړي چې این جی اوز کوم مقصد لپاره کار کوي د بینک اکاؤنٹ هغې لپاره استعمالیږي او کنه. دین علاوه سٹیٹ بینک د ذاتی اکاؤنٹ په ذریعہ خیراتی او د خیر خیګړو کارونو لپاره چندې جمع کولو هم بندیز ولګو. د سٹیٹ بینک اف پاکستان یو چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې ترهګرو یا ملک دښمنه کاروایانو کې ککړ خلکو سره کېدونکي مالی مرستو په خلاف سٹیٹ بینک دا ګام اوچت کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي
سٹیٹ بینک د ملک سنٹرل بینک دی او څومره بینکونه چې دینو هغي باونډډ دي چې هغي سٹیټ بینک اف پاکستان چې سم بورډ ریګولیشنز دي دا هغي کوم انسپکشن دی هغه سټریکټلی فالو کوي نو سٹیټ بینک اف پاکستان دا یو انیشیټیو هغه ستره چې موږ کوم ټریسپیکټ کوي دي هغه چې کوم طرف فاندینګ کوي هغه چې فاینانشل سپورټ کوي په هغه موږ سټریکټ کو او دا هغي کوم اکاونټس دي هغه موږ پیرالایز کو نو دا هغه حدا پورو سٹیټ بینک اف پاکستان ته کې بالکل کامیابی دي شي
دی وی پښتنې په جواب کې د میراج الحق وینا دا چې هونډي یا حواله ذریعہ د پیسو د یو ځای نه بل ځای ته لیګل لاره سٹیټ بینک نشینی ولې بلکې دا د حکومت کار دی
په داسې طریقو سره چې هغه انفارمل طریقه ده لکه هنډي چې ده که هغه په طریقه بازی هغه ته فنډینګ کیږي ته ریسټ څو څومره دي نو زه په خپل سره تو سم اکستند دیس از بیاونډ د کنټرول اف سٹیټ بینک لکه چې سٹیټ بینک په کې بهتر فول او ګران خبره ده
میراج الحق زیاته کړه چې په مکمل توګه خو نه خو ترڅ هدا با سٹیټ بینک لخوا دی ګام او چتول سره تر هغه ورو تاکیدونکو فنډینګ مخنیوي وشي او بینکونو او مالیاتي ادارو له هم پکار دي چې په صحیح توګه د سٹیټ بینک په هدایاتو عمل وکړي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه
625 په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
اردن کو تاسې د مشال ریډیو خبرونه اوري او سم یو ریپورت لرو په بلوچستان کې د صحت محکمې د پولیو څنګه وای چې سږ کال د دوی د غوړه پلانونو لوجې د ګوزن یا پولیو په ناروغي کې کمی راغلی او پر راتلونکو کې د وضع له برابرولو لپاره یې له دینی عالمانو هم مرسته اخیستې خو هلته د سیمې خلک بیا وای له خلکو سره سره حکومت هم همیش بے غور ښکاری او نو ورته معلومیږي چې حکومت با کله کوټلی ګمونه اخلي په اړه یې نور تفصیل د نیاز مساخل په دې ریپورت کې اورو
د بلوچستان د پولیو سانګې مصر ډاکټر محمد یوسف بزنجو مشال ته وویل چې سش کال دوی له بلوچستانه د ګزرن یا پولیو ناروغي ختمولو پوره پوره تیاری کړي نوموړي زیاته کړه
د یونین کونسل پر کچه مو کمیټه جوړی کړي په کمیټه کې د هغه کلی یا یونین کونسل ډاکټر د هغه ځای د جماعت مولا د کلی استاد او د یونین کونسل سیکریټری برخه لري دغه ډیره غوره کمیټه ده کوم چې په خپل د پولیو ټیمونه ټاکي او په خپل ټوله پروسه پر مخ بیایي نو له دغه موږ ته ډیره ګټه ترلاسه شوي او زموږ ډیره کمزوري لري شوي
د سیمې یو اوسیدونکی محمد یعقوب بیاوای په بلوچستان کې د پولیو ناروغي موجودیت له خلکو سره سره د حکومت بې غوري هم ده د زیاتوي
کورونا چې ریفیوزر دي انکار دي پولیو کښین د نور کی هغه کې یو د پولیو علامه یو غلطی سره هغه په سم تفصیل باندې کورولات د نور شي چې د کچیر تاسو کښین د پولیو کترینه کې ور الکان ته نقصان رسیدل شي یا هغه ګډان خران ما خپل ماما زوی دي سره هغه خپل نشي وړل د پولیو کترو نور کول چې له هغه مخې مې ریفیوزر و هغه انکار یو چې بعد کې د ډاکټرانو سره دغه وکړ مشوره وکړه غوډا تاسو پولیو کترینه درکړ
خو د پولیو سانګې مصر ډاکټر محمد یوسف بزنجو بیا وای کمزوري هر چا کیستا خو د دوی د خوارې لوجې اوس نتیجې مثبته را روانې دي
بڑی وجہ کچھ ہماری خامیاں تھی کچھ سوسائٹی میں مسئلے تھے
لو وجہ یوسا زمج کمزوری وی او یوسا پٹولان کی ستونزی وی په خاصه توګه داس کسان وو چې هغه به خپل ماشومان ته د پولیو ساس کې لور کولو انکار کاوه لیکن او ستاسو خبر یاست چې پټول پاکستان کې د پولیو 29 ناروغانو کې زمج برخه یوازې 2 ناروغان دي او په تیرو 2 کلونو کې زمج برخه تر ټولو زیاته وه خو اوس بلوچستان تر ټولو کم روان دی ڈاکٹر محمد یوسف بزنجو زیاتوی پسیم کې د پولیو په اړه مذهبي رجحانات لوجه دوی له دینی علما او هم رسته اخیسته او دغه په وینا راتلونکي بلوچستان با له پولیو پاک وی یاد دی د سیحت محکمې د خپل یو راپور لمخې په تیرو 2 کلونو کې بلوچستان په پولیو کې تر ټولو زیاته اغیزمنه صوبه وه چې پکې د پولیو 93 ناروغان سرګند شوي دغه شمیره په ټولو صوبو کې د یوې صوبې تر ټولو زیاته شمیره ده نیاز مسخیل مشال رادیو کوټه
د مشال رادیو د چهارشنبه یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
پا پاوکم یو لسو بجو
حجرا
پا اتویش منتکم دو بجو
ستونزی او سرکار
په اوه منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویشت منټه کم دریو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو
د کرخې په غاړه
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو
اردن خو دا پروگرامونه تاسو سبا اوریدئ چې او وس چکندې په پښتونخوا کې وخت کې دن کې دی بلکې وخت شوه دی 5:30 بجې او انیس اجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې غوونه د خبرونو لنډیز وورو
سرکاری ذریعو تر مخه د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ اسمت جمال د یو نامعلومه تن لخوا بچل شوې ده. د پاکستان امنیتي چارواکي وايي په جنوبی وزیرستان کې د ډرون برید لکه بلش پک مشکوکه وسلوال وچلی شوې دي. د افغانستان په بنجوای ولسوالۍ کې د افغان چارواکو په پلاوی برید شوې درې تنه پکې ټپیان شوې. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د کندهار په په اړه خفقان څرګند کړي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د شام په صدر بشار الاسد غږ کړي د ادارې او دربي نړۍ د امن پر وړاندیزونو دی عمل وکړي او مصر وايي اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ډسبندیز منځګړیتوب یې کړی.
اردن کولن خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول په روسي نیمای کې به او واوري چې د قبایلی سیمو خلک وایي چې سیاسي مشرانو له هیڅ هم نه لیکړي. دغه رنګ د کندهار په پیښه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خفګان څرګندونه کړې. د شام په اړه هم چې کوم دی رپورټ لرو د ترڅنګ نور هم یو شمېر نړیوالې مقالې لرو خو لومړی ورځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو کومې ادارې خبرې کړي د دې اداریو مهم ټکي د انیلا خالد نورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سویس حکامو ته خاتون لیکلو په حواله ویلي دي چې که هغوی خط لیکل غوښتل نو ډېر وړاندې به لیکلو. وزیر اعظم زیاته کړه چې په آئین کې سزا ته استثنا حاصله ده او د دې ختمولو اختیار هم د پارلمان سره دی. ادارې زیاتوي چې اوس وزیر اعظم د خط نه لیکلو لپاره نوې لار راوباسله او داسې ښکاري چې هغه به د پارلمان په نوم د دې کیس په حق له ځان له نور وخت موقع ورکړي او بیا به په مئی کې بجټ پېش کولو نه پس د عام انتخاباتو په اړه اقدامات کولی شي. ادارې په اخره کې لیکي چې کله خو وزیر اعظم وایي چې هغه به د خط لیکلو فیصله د خپل وکیل په مشوره کوي او کله دا خبره د پارلمان په غاړه کې اچوي د کومې نه چې دا ثابتېږي چې حکومت او وزیر اعظم د سپریم کورټ په فیصله عمل نه کولو په خیر اراده لري. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکایي سینټ کام مشر جنرال جیمز میټس د کانګرس غړو ته په یو موقع ویلي دي چې د پاکستان او امریکې تعلقات په ښه بنیادونو وړاندې بوتلل ډېر ضروري دي او موږ دا منو چې پاکستان د طالبانو په ضد جنگ کې د ناټو د مشترکه زیان نه زیات نقصان موندلې دی. ادارې لیکي چې د جنرال جیمز د خبرو سره به په حالاتو کې خواله راشي او باید چې امریکا په خپل د موقف کلک ودرېږي. ادارې زیاتوي چې کله د ناټو د حملو له وجې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شو نو ضروري داوه چې امریکې په خپل رویه کې نرمي راوسته وي ولی هغه د دې خلاف سختي شروع کړه او بل خو د افغانستان طالبانو سره مذاکرات هم کول د کوم چې خاص نتیجه مخې ته رانغله او طالبانو هم هغه سي په افغانستان او پاکستان کې خپل کاروایانې جاری ساتلې دي. ادارې لیکي چې د امریکې او پاکستان ترمنځ خراب حالاتو له وجې د دې ملکونو فوزیان ورځ تر ورځ نفسیاتي مریضان کیږي او د دې ثبوت تیر ورځ امریکایي فوزي له خوا د یو کور دننه 14 کسان بې ګناه وجل دي. ادارې اخیره کې لیکي چې باید د امریکې، پاکستان او افغانستان حکومتونه په موجوده حالاتو سنجیدګۍ سره پاملرنه وکړي او په ګډه د دې مثبت حل راوباسي. جنگ ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکلي دي چې پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ یو عذاب جوړ شوی دی او باوجود د ولس لاړخه احتجاجونو حکومت په دې لړ کې سوای د بیانونو ورکولو سکوټلي اقدامات نه دي کړي. ادارې لیکي چې یو اړخ ته لوډ شیډنګ دی نو بل خوا د بجلی په نرخونو کې هم زیاتوالی راغلی دی چې له وجې عوام ډېر تنګ شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې د اوبو او بجلی وزارت د ذرایعو تر مخه د بجلی د غلاګانو حساب هم د صارفینو نه پوره کولی شي او اوس ویل کیږي چې په روانه میاشت کې به د بجلی نرخ 9.28 روپۍ یونټ کړی شي کوم چې یو انتهایی ظلم دی. ادارې اخیره کې لیکي چې انتظامیه دې د عوامو د مسلو او پریشانیانو احساس وکړي او په قیمتونو کې د زیاتوالي په ځای عوامو له د ریلیف ورکولو لار دی راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اف پی خبری اجانس لیکي د پاکستان داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلي کچېری نا قانونا ګرځول شوی ډلې ترګری پری خودلو او خپل څنګ د بندولو فیصله وکړي، نو حکومت به دوی سره خبرو کولو ته چمتو دی. بلورې اسوسییټډ پریس په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله جګړې په اړه لیکي، نوي حالات داسې ښکاره کوي په دې کې د امریکا نه ډېری غلطیانې شوې دي او افغان وګړي هم په دغه هیواد کې د امریکا کاروایی نه خوښوي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده تاسو ته دراوربي.
اے ایف پی خبری ایجنسی لکھی د گل پورس پاکستان د طالبانو په ګډون نورو اسلامی مخالف وسلوالو ډلو ته د امن د خبرو اترو بلنه ورکړي او ویلي دي چې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو نمونه به د فهرست نه لری کړي که چېرې دوی خپل د مخالفو وسلوالو نورې څنګې بندې کړي. د ایجنس په خبره د پاکستان داخله چارو وزیر رحمان ملک خبریالانو ته ویلي دي چې که یاد شوي تنظیمونه مونږ ته دا باور راکړي چې د وسلوالو خپل نورې څنګې تړلې دي او تندروي یې پریښي ده، نو مونږ به غواړو په راتلونکي څو ورځو کې له دوی سره ملاقات وکړو. اے ایف پی لیکي د دې ډلو پر ضد د ډېر سنه کولو لپاره په پاکستان سخت تنقید کیږي چې پکې یو شمېر ډلو لکه جماعت الدعوة ته اجازه شته په آزاده توګه کار وکړي. یاد شوې ډله چې ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامله کړي په اړه ویل کیږي د لشکر طیبه د محاذ په توګه کار کوي. د ایف پی خبری ایجنس د شمېر تر مخه په 2005 کال کې چې کله پاکستانی پوسټ په اسلام آباد کې په یو جماعت کې کاروایی کړې وه، د هغې راهیسې اسلامي مخالف وسلوالو د پاکستان په بېلابېلو برخو کې تقریبا 4900 کسان وژلي دي او پوځ وایي د 3000 نه زیات پوځیان وژل شوي دي. بلوري اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي د امریکا صدر باراک اوباما په افغان پالیسی کې د ستونزو سره مخامخ دي. ایجنس په افغانستان کې د لسیزې راهیسې روانې اوږدمهاله جګړې په اړه لیکي چې یو وخت کې دا د امریکا لپاره یو ضروري جګړه وه، خو د وخت تېرېدلو سره یې اوس د غلطیانو او د تشدد شکل اخیستی چې ډېر کم سیاسي ملاتړ یې پاتې شوی. د ایجنس په خبره د اتوار په ورځ یو امریکایي پوځي چې افغان ملکي وګړي د وژلو په تور نیټو نیولې، د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غړي په پوځ موجود فشار ته اشاره کوي چې څو کالونه په جګړه کې داخته دلو لوجه په دې حالت کې دي. دوی په هغه غوښتنو ټینګار وکړ چې که زر نوي نو دا ټاکل شوی وخت سره سم یعنی په 2014 کال کې د خپل ځواکونه له هیواده وباسي. ایجنس د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او ای بی سی نیوز لخوا تر سره شوی د رایو شمیر حواله ورکوي چې په ټول پښتنه کې 55% خلک وایي زیاتره افغان وګړي په خپل هیواد کې د امریکا د کاروایي خلاف دي. بلخوا 80% خلک وایي په افغانستان کې روانه جګړه د جاري ساتلو وړ نه ده. په داسې حال کې چې په امریکا کې صدارتي انتخابات نږدې دي، ایجنس د افغانستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې کړکیچ د دې پوښتنې لپاره کافي ګڼي چې آیا اوباما د پنیټو فشار راوړي د 2014 کال تر اخیره د ټاکل شوي پلان سره سم د امنیت چارې افغان امنیتي ځواکونو ته د سپارلو بهیر د ګړندې کړي او که څنګه.
د نړیوال ورسپان مخالی مو د ملیحه امیرزاده نوریدلی او اوس هم یو نړیوال ریپورت لرو. په داسې حال کې چې ښکارېدا د واشنگتن او کابل ترمنځ د اوږد مهاله ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوی دی. راپورونه وایي د ورځې وړاندې په کندهار کې د یو امریکایي پوځي لخوا د ملکي وګړو بېرحمانه او وژنې افغانان په غوسه کړي چې وایي امریکایان دې په بیړنۍ توګه له افغانستانه ووځي. هلته د امریکا حکومت په دغه پیښه ژور خفګان څرګند کړی او پکې د ککړ کسانو خلاف د کاروای کولو وعده کړي. په اړه نور تفصیل له واشنگتن د مشال ریډیو خبريال هارون باچارا کوي.
د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن پرون د ګل پورس په نیویارک ښار کې د خبريالانو سره په خبرو کې د کندهار په ورستۍ پیښه ژور خفګان ښکاره کړل او افغانانو ته د تسلیت دغه یو پیغام ورکړ.
Like many Americans
پریکړه چې وایم د ډیرو امریکایانو په سیر ما د دیو نه په پای کې د بیګونا افغان کلیوالو په وجنه ټکان خوړ او غمجن شوم. موږ هغه کورنۍ او ته چې خپل وګړي بایللی دي او د افغانستان خلکو ته خپلې خواخوږی لیږو. دا چې څه شوی دي دا د امریکایانو شیونه ده او د امریکا متحده ایالاتونو ژمن دي چې هغه څوک چې د دې پیښې ذمہوار وي ورسره حساب کتاب وشي. د نوموړي ډاډ او تسلیت ته د ورته خیالاتو اظهار د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک ټونر د واشنگتن خبری غونډه پر وړاندې وکړ چې وی ویل د ځانګړي نوعیت دغه پیښې زموږ او د افغانانو ترمنځ وار لمخې د چیلنجونو ډک تعلق لوي نوې ننګونې سره مخ کړ، خو په یوه وخت کې هوډ ښکاره کړ چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکې ملګرتیا په مخه پیل شوې پروسه به پرته له کومه اغیزه په دوامدار توګه پر مخ لاړ شي. زموږ اړیکو ته که ګورې نو له یو لړ چیلنجونو سره مخ پاتې شوي، یو په ځانګړي توګه دا یوه پیښه دا خو ډېره بوګنوونکې او په هر اندازه ډېره بده غمیزه ده، خو موږ باید خپل بشپړ تعلق په افغانستان کې د خپل خپلتیا تاریخ او هغه څه چې موږ یې دغلته لاس ته راوړل غواړو ته یو نظر وکړو. او چې کله ته په مجموع کې د هر څه ته وګورې نو ویلی شي چې موږ د پرمختګ په حالت کې یو. موږ له افغان حکومت او له افغان خلکو سره د یو مضبوط تعلق د جوړولو لپاره کار کولو ته ژمن یو او دغه کار به پای ته ونه رسیږي.
خورا
پورونه وای د کندهار له پیښه ورسته چې امریکایي سرتیری د شپې په تیاره کې د پنجوای ولس ولایت یو کلی په دریو کورونو وروختو او په نتاري ډزو سره یې شپاړس تنه چې زیاتره ښځې او ماشومان دي ووژل. د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کیدل به له ستونزو سره مخ شي. رویټرز اجانس د افغان چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ورکړل شوی لیکي چې د دغې پیښې له وجې به د ستراتیژیکې ملګرتیا خبرې د ځنډ ښکار شي. اجانس په کندهار کې د یوه دکاندار حاجی نقیب لخلی لیکي چې وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت موږ ته فائدې لګي او تاوان ډیر رارسولی. موږ خپلې زندګۍ، خپل عزت او خپل وطن د دوی په لاسو کې ورکړي. د دوی وضاحتونه او بخنې به زموږ مړي موږ ته بیرته واپس نه کړي. د دوی لپاره به بهتره دا وي چې موږ یوازې پرېږدي سو موږ په امن کې ژوند وکړو. اجانس هم دغه راز د پوهنتون د یو زده کوونکي 19 کلن محمد فهیم خبر راغستی چې وایي امریکایانو ویلي چې په 2014 کال کې بوزي دوی بې ادبه دي او باید همدا اوس لاړ شي چې موږ په امن کې شو. د زیاتوي کې چرتا طالبان بیرته اقتدار ته راهم شي نو زموږ مشران کولی شي چې یو نوی معاملې ورسره وکړي. اخوا د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په لندن کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د کندهار په پیښه خواشینی ښکاره کړه او ټینګار وکړ چې باید هر ممکن کوشش وشي سو د دغه پیښې سورې په افغانستان کې د اساف په ماموریت پرینوزی او زیاته
کړه.
دا د یادولو وړ ده چې موږ ولې په افغانستان کې موجود یو. موږ دغلته د دې لپاره یو چې افغان پوځ او پولیس تربیه کړو چې دغه شان دغه هیواد د خپل امنیت په خپله د ټینګولو جوګه شي او په ترڅ کې دا یقیني کړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغه خاوره د تروریستانو لپاره یو امن ځای بدل نشي. دا هغه څه دي چې موږ ټول یې د زړه نه غواړو. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه وخت کې په ټولنیزو ویبپاڼه ټویټر په خپل یو پیغام کې ویلي چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د خپلو مامورینو تګ راتګ محدود کړی دی. باید ویل شي په دې وروستیو کې د باګرام په زندان کې د قرآن پاک د سوځېدنې له پیښې وروسته په ټول افغانستان کې د امریکایانو پر ضد له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال احمد رشید لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د وتلو یوازنۍ لار له طالبانو سره خبرې اترې کول دي. بلخو ایف پی خبری اجانس د مختلفو کارپوهانو د خولي وای چې د تیرې اتوار ورځې پیښه د ناټو لپاره ستونزې رامنځته کولی شي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ګلۍ ازنورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې کې لیکوال احمد رشید لیکي افغانستان کې میش 1.5 لک د ناټو او د امریکا ځواکونو کې یو فوجي 14 کسان چې ماشومان هم پکې شامل وو د وژلو دا مطلب نه دی چې د ټول فوج حوصله غورځېدلې، خو پرله پسې پیښونه دا څرګنده شوي چې حالات سم نه دي. په افغانستان او نور اسلامي هیوادونو کې د غربي هیوادونو ځواکونه له اعتماد د کمی سره مخامخ دي. لیکوال احمد رشید لیکي افغانستان کې ولس د 1971 کال راهیسې جګړې ستړي کړي دي. په افغانستان کې زیاتره خلک په دې خبره قانع دي چې طالبان وای په دې هیواد کې د غربي ځواکونو موجودګۍ سره جګړه نور هم اوږدېږي او دې سره به نور وینه تویږي. په روان کال کې 100 افغانان وژل شوي، خو دې تازه پیښې هر څه هیر کړي دي. د لیکوال احمد رشید په نظر افغانان د ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره ستراتیژیک تړون ته ښه نه ګوري، خو دې سره سم له طالبانو سره صلح هم غواړي. بیا طالبان خواهش نه لري چې واشنگټن سره تړون وشي. لیکوال زیاتوي دا یوه معمه ده او د پوهېدو نه هم انکار کیږي چې آیا امریکا ته د اوږدې مودې لپاره په دې هیواد کې موجودگی وای او یا له طالبانو سره سلو وکړي. لیکوال لیکي په افغانستان او په عراق کې امریکا د جګړو نه ستړي شوی او دا موجوده جګړه دومره اوږده شوی چې په خپل کور کې خلکو هیره کړی ده. د روان کال پیښو واشنگټن په دې خبره مجبوره کړي چې له طالبانو سره د جګړې ختمولو لپاره زر تر زره د سولې خبرې ترې وکړي او دا یوازنی لاره ده. بلخوا ایف پی خبري اجانس د امریکا د دفاع وزارت وایان جارج لیټل د خولي لیکي دا ضروري نه ده چې یو یا دوه پیښونه په افغانستان کې د روان حالاتو او د دې مخو د بدلیدو جاج واخیستل شي. امریکا دا پیښه غمناکه بللې او ویلي ملګر هیوادونو سره د افغانستان په اړه د ټاکلې شوې تګلاره ولاړ یو. ایف پی خبري اجانس د امن د یوې ادارې کارکونکي محید یوسف د خلیلی کې چې په لپسې تیروتنو افغانان راپارولې دي او دا د ناټو د ستراتیژي لپاره ستونزې رامنځته کولی شي. خبري اجانس لیکي د اتوار د ورځې خونړۍ پیښه د امریکا او د افغانستان د ملګرتیا امتحان دی، ځکه چې دواړه هیوادونه د اوږدې مودې لپاره د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې ترې کوي. خبري اجانس د کونسل آف فارن ریلیشن سټیفن بیډل حواله ورکړي چې د دوی په وینا د اوسنۍ پیښې سره د جګړې ستراتیژي نشي بدل دي او د 2016 کال وروسته د امنیت ذمہواري سپارل به کامیاب نشي، ځکه چې طالبان بریدونه نور هم سیوا کړی دي. د زیاتوی چې رښتینی مذاکرات تر هغه نشي شروع کړي ترسو دواړه خواوی ل یو بل ته ورتیر نشي.
دا وګلیا ستاسو د نړیوال ورسپانو مخالي وړاندې کولې.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم یو نړیوال ریپورت لرو. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د ګل پورز په نیویارک کې د امنیت شورا د غونډې لپرانستلو اورسته د شام له ولس مشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو د سولې پر وړاندیز په څو ورځو کې عمل وکړي. په دې اړه نور تفصیل د حسیبه شهید په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون پرون په نیویارک کې د امنیت شورا د غونډې له پرانیستلو وروسته د سوریې ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو د سولې پر وړاندیز په څو ورځو کې عمل وکړي.
دا شام حکومت په خپل مسولیت کې پاتې راغلی، پر ځای د دې چې خپل خلکو ته تحفظ ورکړي، په ګڼ خارونو کې د خپل ولسونو د وهلو لپاره ناوړه فوجي ځواک کاروي او دغه له شرمه ډکه کاروایانی دوام لري.
بان کی مون دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې د سوریې د بحران په اړه هم غږی شي.
زه د امنیت شورا نه درخواست کوم چې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د سره یو موټی شي او د خاغلی انان له ماموریت سره دی په سوریه کې مرسته وکړي، سو سوریا له ژور مصیبت راوباسي. دا د سوریه د خلکو لپاره او د ټولو سیمې لپاره اهمیت لري.
د روسیې، امریکا، برتانیا، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی وو. روسیې او چین تر دې مخکې لا د سوریې د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په روسیې او چین باندې غږ وکړ چې د سوریې د انساني او سیاسي بحران د پای ته رسولو لپاره دی د عربي اتحادیې له هڅو ملاتړ وکړي.
پنځه اونۍ مخکې دغه شورا ونه توانېده چې د تشدد د دغه ویرونکي کمپاین پر ضد یو موټی شي. له دې سره د نړۍ وجدان اغېزمن شو کله چې موږ غونډه کوله دغه شخړې نوې درېدلې. حتی موږ د شخړو له غندلو راګرځول شو او د دې مخه هم ونیول شوه چې د سوریې د ګاونډیو هیواد د سولې پلان ومنو.
له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایلن ژوپی په غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سوریې مشران دې د مظاهرو او اعتراضونو په خاطر د خپلو مخالفینو د وژلو په سبب په نړیوال عدالت کې محاکمه شي. ژوپی له روسیې او چین څخه هم وغوښتل چې د ملګرو ملتونو له هغه پریکړه لیک سره موافقه وکړي چې د سوریې تشدد غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل روسیا د سوریې د حالاتو په اړه ژوره اندېښنه لري. په عین وخت کې رپورټونه وایي چې د سوریې په هومس ښار کې د بشر الاسد لخوا د زور زیاتیو په دوام کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې تیر کال د سوریې په تاوتریخوالي کې 2500 کسان وژل شوي دي.
په شام کې د روان حالاتو په اړه مو د مشالېدو د خبر مرکزي څانګې رپورټ د حسیبه شهید نو واورېدو. او سه زو د پاکستان اسلام آباد ښار ته د قبایلي سیمونو د قومي اسمبلی غړي او سینیټران په دوو ډلو کې تقسیم شوي دي او د فاټا اولس وینا ده چې څنګه به د لیډران د دوی خدمت وکړي ځکه چې دوی په خپلو کې سره اوران دي. په اړه نور تفصیل د سراج جهیر په دې رپورت کې اورو.
د سینیټ د ټول ټاکنو وروسته د قبایلي سیمو سینیټران او د قومي اسمبلی ممبران په دوو ډلو کې تقسیم شوي دي او د غرنګ ایم ان ای حمید الله جان د سلور ملګرو سره رسنو ته ویلي دي چې دوی پارلیمان کې د فاټا پارلیماني مشر منیر اورکسی باندې اعتماد نه کوي. د فاټا اولس د دې غړو په خپل مینس کې په اختلافاتو باندې وایي چې دوی د اولس خدمت د نظر ایستلې دي. یو تن رسول خان مومن مشال ریډیو ته ویل یو بلتن شبیر ساجدی چې د پړچینار سره تعلق ساتي مشال ریډیو ته وویل چې دوی له تر اوسه هیڅ یو سیاسي مشر کار نه دی کړی.
د مو ایم ان ایګان او د مو سینیټران حکومت دی هغه دی فاټا د نمائندګۍ قابل هم نه دی او د نوی حکومت راغلی دی دوی نه خو مخفل اندازه دا دی چې توقع په دې نشته چې کله دوی وړونو مخکې تکړی وای نو دوی بم وکړي.
د قبایلی سیمنا د قومي اسمبلی غړي جواد حسین مشال ریډیو ته وویل چې دوی پارلیمان کې تل د قبایلی ولس اواز پورته کړي دي او بیا به هم پورته کوي.
مو د خلکو د عوام یو ایسي د تلور کله تاسو خو شکر دی یو دی باندې ناسیو کا ار یو شی تاسو هایلایټ کاو کا پوزټیو ویم تاسو د حق سل دی کا نیګټیو ویم د سل دی.
یو وار بیا منتخب شوی سېنیټر صالح شاه مشال ریډیو ته وویل چې منیر اورکزی حمید الله جان دی پخپل ټاکلې دي نو څنګه پر دې اوس عدم اعتماد کوي.
نو دا خبره چې موږ عدم اعتماد په کوو دا خو د نګلاجر خبره مال تر استیحي چې د خپل پوزیشن دومره کی چې په باندې عدم اعتماد نو په څلور کسانو باندې عدم اعتماد وو خو پای تکمیل کړی شي.
ته سېنیټر صالح شاه وینا دا چې د فاټانا یو لس د قومي اسمبلی او ته سېنیټران دي نو دا رنګ به هله په منیر او رغزی باندې عدم اعتماد کولای شي کله چې دا ټول یو شي ځکه چې په څلور کسانو باندې عدم اعتماد نشي کېدی. سیراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
mashalradio.com.
تاسو د مشال ریډیو د نننۍ ورځې خبرونه اخیری غړی ته وغوښت او تاسو کولی شئ چې په www.mashalradio.com د مشال ریډیو خبرونه هر وخت وګورئ او ویلولئ او وایورئ. او اوس هم یو رپورټ درو د پاکستان په کورم ایجنسی کې زده کوونکي وای چې د سردی په سرکاري ډیگری کالج کې د امنیتی ځواکونو د استوګنې له کبله د دوی زده کړې متاثره شوې دي. کالج پرنسپل وای چې په دې لړکې انتظامیه ته ویناګانې هم شوې دي، خو لا تر اوسه د کالج څخه د ځواکونو د وستلو لپاره څه بندوبست نه دی شوی. په اړه نور تفصیل د طارق ورغزی په دې رپورټ کې اورو.
په قابلی سیمه کورم ایجنسی کې زده کوونکي وایي چې د سدې په ګورمنټ ډیگری کالج کې امنیتی ځواکونو د ستوګنې له کبله د دوی سبقونه اغېزمن شوي دي. یو متاثره شوي طالب العلم مشال رډیو ته بده حقلا صدا سي وویل،
د ما نوم اکرم الدین دی او ګورنمنټ ډیگری کالج کې تھرد ایئر سټوډنټ یم. موږ خپل کوم په کور کې کوم مو سټډی کړی دی یا په بهر مو کوم سټیشن کړی دی هغه چا کړی دی خپخه کني د کالج کې مو سپورې داسې کلاسونه نه دي خستي زاغه نه مو ته فائدہ ملو شي. مطلب داس اوسه پورې د کوم د کالج کوم ذمہ داری دی پرنسپل صاحب ته په حواله نه دي شوی سره بس د مکمل تاسو تشولو طلبه کوم د تعلیم د پاره شولو.
واضح دی چې د صدیق ګورنمنت ډیگری کالج ته امنیتی ځواکونه په 2009 کال کې راغلي وو. تقریبا یو کال پورې وخت راول پس ځواکونه د کالج څخه اوتل، خو 2011 کال د جولای میاشت په منځنۍ کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف فوزي اپریشن د شروع کې دوه وروسته ځواکونه یو سل بیا راغلل چې لا تر اوسه پورې په دې کالج کې استوګندي. موږ چې کله د کالج پرنسپل عباس کول وزیر سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته وویل چې په کالج کې ځواکونو د ستوکنې باوجود تعلیمي هلې سلې روانې دي. نوموړي زیاته کړه چې کالج د ځواکونو څخه د خالي کولو لپاره د پولیټیکل انتظامیه ته په باقاعده توګه ویناګانې کړې دي.
پولیټیکل اډمنسټریشن سره هم هغه کړې ده، رابطه کړې ده، مخکې مطلب خپل ډایریکټ موږ دې غانه خبر کړې دي. دا ملٹری اکوپیشن مطلب دلتا آرمی راغ لے دے گا نا، خو بیا ہم مونگ دے حالکانو کی متی وقت ضیا کڑے نہ دے، مطلب چنورا کو تفریح چ مونگ پلانوں کے پگراؤنڈوں کے دویتا خپل سبق خود لے دے، مطلب مونگ خپل برس پورا کڑی دی.
نل سوا سلور اویم کے جوٹ شاوے دے سادے پا گورنمنٹ ڈگری کالج کے دخا وقت دا کالج انتظامی ترمہ کریپن اتا سوا طالب علمان تعلیم حاصل بھی. مونگ چکل دا کرم جنسی انتظامی مشر پولیٹیکل ایجنٹ شاہب نشا سره په کالج کې د ځواکونو د ستوګنې په حق له خبرې وکړې نو د خبرو کولو په وخت اویل چې سلسله واره مرحلو کې به د کالج څخه ځواکونه وبستل شي.
امن راغې روډونه کلاو شل او دلته د خلکو آبادکاری شروع شوله. ور سره زمونږ د تاغه دی چې دیږي کې اوس ته تعلیمي چکم ادارې دي دا په خا توګه سره خپل کار شروع کی. د سدې ډیگری کالج چې دی دا ډیر غټ یو اداره ده، ډیر غټ اهمیت لري. آرمی سره مونږ اوس دا نن کوشش شروع کوو چې څومره زیاته ایریا څومره زیات کلاس رومز دین نمنګ وخت سره خالی کولې شو چې دام زنه خالی کو.
د کورمې خلک وای چې حکومت د نه اهلې په وجه د دوی د ماشومانو مستقبل د تباهه په لوټا باندې. دوی غوښتنه کوي چې د علم سفر جاری ساتلو د پاره د کالج د ځواکونو څخه خالی کړي شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15900 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوردونکو د خبر پختونخوا په بنوزل کې د بیٹنی سټوډنټ سوسایټي یا د بیٹنی قبیلې زده کوونکو د ټولنې له اړخه د بیٹنی ګولډن ډے په نامه یو کلتوري غونډه شوې چې پکې د اف آر بیٹنی طالب علمانو او مشرانو ترڅنګ نور خلکو هم ګډون کړي. د مشال خبريال دغه غونډه تورغلې او دا رپورټي برابر کړي دي.
د کلنا چې په قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې حالات ناسم شوي نو اثر یې د نورو شوبو ترڅنګ نیخ په نیغه په کلتوري پروګرامونو هم پریوته دي. دومره پورې چې اوس د قبایلی او نیم قبایلی سیمو طالب علمان هم د خپلو کلتوري هلو ځلو دستورو او کلیزو د لمانځلو مرکزونه ډی خان بنو او پیښور ګرځولې دي. چې 13 ورځ په بنو اډیټوریم حال کې د بیټنی ګولډنډي په نامه یو لوی دستور راوښوا چې مشر ملمای د پاکستان قومي اسمبلی بیټنی په خوانی غړی اشفاق بیټنی وو. په دغه پروګرام کې د بلابلو تنظیمونو طالب علمانو ترڅنګ د بیټنی قبیلې مشرانو هم ګډون وکړ. دستورې ته یو شمېر ویناوالو ویناوې وکړې او په سیمه کې د تعلیم په اهمیت او ضرورت رڼا واچوله. کلامو چې د دستورې مشر ملما اشفاق بیټنی نه د دې اهمیت په اړه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وې.
څه پروګرام وای بیټنو سټوډنټ سوسایټي طرف نه ما دا امید ده او دا یقین ده چې ان شاء الله داسې پروګرامونه دوکوي او دې سره به د سټوډنټس یو خو حوصله افزایی کې بل دا د کانفیډنس راځي. نو بیټنو چې کوم پروګرام کړی وای دین موږ ډېر متاثر ډېر زبردست پروګرام او موږ به داسې ګیدرینګ کوو او ان شاء الله په دې ګیدرینګ باندې به موږ اتفاق راځي اتحاد
د بیټنی سټوډنټ سوسایټي صدر صفقت الله وای دوی دغه سوسایټي د خپل مسایلو هوارولو لپاره جوړه کړي او دغه اولنې کلتوري پروګرام دی چې هر کال باید دوامدار ساتي.
بیټنی سټوډنټ سوسایټي په بونو شي بالکل وانه ما سره د کوم ملګری دي کوم مشرانو دي کشران دي هغه دا ما سره د ملاتړ وکړي او ډیر زیات خپل پروګرام ماشاالله وسوي. بل د سوسایټي د مقصد لپاره مو جوړ کړي دا سیده مو مستمسلي عام مسلې مو حل کوو په دې باندې او بل سوسایټي مو جوړ کړي دا په بونو شي ان شاء الله عزیز هر کال دا سایټ اعلانسمنت کیږي دا سرګرمه به شی مزیدار هر کال به دا ارنجمنت کیږي او دې پروګرام چې داسې وي چې موږ د اعلانسمنت وکړای د خپل کابینې حلف مو واخسته او مشرانو خبرې وکړي او په دې پروګرام شي یو سټوډنټ ریفرشمنت لپاره موږ نشکي میوزیک برابر کړای دا
په دغه پروګرام کې د ایفر بکا خل نه راغله یو ګډونوال اصغر وزیر خپل نظر داسې وړاندې کو.
بچنی سټوډنټ فیډریشن ګولډن ډے چې کی مدو په باندې کې د منو کوي میر د دېغ دې د حوصله زید پر د ذکر غلی او دا یقینا چې ډیره خوشایند خبره ده. د هیلدی اکټیویټیز دي او میرو چې سمره د میژ د واسنه وي ان شاء الله د دې میژ مرسته کی تاونو وسره کی دغه سیت ثقافت د میژ او دا یقینا چې برتین کې واقع وي د نیو زره ایده او د ثقافت چې کی کلتوري اکټیویټیز دي دا ضروری دي.
د دستورې په اخیری برخه کې د موسیقۍ شی به پیل شوي او د موسیقۍ د پیل کې دوه سره سم ځوانانو په اتڼو باندې لاس پورې کړ.
مشال ریډیو د چار شنبه یاده شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاوکم یو لسو بجو
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 4 بجو
د کرخي په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو
اردن کو دا د سبانه ورځی پروګرامونه دي او د نننې ورځی خبرونه اخیری شیبو تر رسیدلې ده. خو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو د نننې ورځی خبرونه او تیرې څومره خبرونه دي هغه په www.mashalradio.com باندې واوري او وی ګوري. همدغه رنګ د روستي خبرونو وړاندې کولو لپاره انیسا اجمل یو وار بیا استودیو ته راغلی. نو راځي چې هغه نه د خبرونو لنډیز واورو.
د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ اسما جمال د یو نامعلوم تن لخوا وجل شوې ده. د پاکستان امنیتي چارواکي وايي په جنوبي وزیرستان کې د ډرون برید لکبل شپږ مشکوک وسلوال وجل شوې دي. د افغانستان په پنجوایي ولسوالۍ کې د افغان چارواکو په پلاوي برید شوې درې تنه پکې ټپیان شوې. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د کندهار په پیښه خفګان څرګند کړي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د شام په صدر بشار الاسد غږ کړي د ادارې او د عربي نړۍ د امن په وړاندیزونو دي عمل وکړي او سروای اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ډسبندیز منځګړی توبیا کړي.
لند اورستی خبرونه مو د انیسا اجمل لوریدل اوردونکو هم د سره د مشالې ریو نننې خبرونه پایتراسي تاسو سره یو واری بیا د مشال ریډیو تاسو به یواری بیا وکړی شئ چې سبا 9 بجې د مشال ریډیو خبرونه واوري. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه واوري. همدې سره خپل کوربه اسره لمومن ته د مشال ریډیو د ټول ټیم سره اجازه ورکړئ. د لا پامان شپه مو په خیر.